پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم. پی یو سټوډیو ته مزفر بازاهر هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې نن د هرات خواف ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ رسمن پرانستل شو. په ننګرهار کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریاله ملالۍ میوند نن وژل شوې ده. غبرګونونه به په دې اړه راواخلو. نور راپورونه هم لرو. خبرونه په خبرونو پیلو اسد لالودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ننګرهار کې د خبریال ملال میوند وجلو پراخ خبرګونونه پارولي. تخار کې ځای چارواکي وای د بنګي ولسوال وجل شوې دی. او امریکا کې د کوویډ 19 لکبله د مړینې ورځنۍ شمیر د ریکارډ کچې ته لوړ شوې. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پر خبري اعلانو بریدونه د بیان ازادي چې په خبره یې په ډیرو قربانیو ترلاسه شوی نشي غلي کولی. خاغلی غنی په یو خبر پانه کې په جلال آباد کې پر خبريالې ملال میوان برید وحشیانه بللی او اړوندو ادارو ته یې ویلي چې عاملین په نخه او د قانون منګولو ته وسپاري. ملال میوان چې د انعکاس خصوصي راډیو تلویزیون خبريال وانن سهار ل خپل موټر چلوونکي سره دندې ته پر لار وژل شو. د والی ویانه توله خوګیانی په اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه نن سهار و بجې او لسته کې د انکاس تلویزیون خبریاله او مدني فعاله ملاله میوند چې د درې مناهیب مربوطاتو کې خپل کور څخه د دندې په لور راتلله د ناپیژندو کسانو له لورې په ډزو سره د خپل موټر چلوونکو سره یو ځای په شاتر سوال شوې ده.
تر اوسه چا یا کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. نوموړې داسې مهال وژل کیږي چې نږدې یوه میاشت مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د دې ولایت په مرکز لښکرګاه کې په یوه هدفي حمله کې ووژل شو چې لا یې هم عاملان نه دي معلوم. تخار کې ځایي چارواکي وایي د بنګي ولسوال د وسلوالو په یو غلچکي برید کې وژل شوی دی. د امنیې قومندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر وایي ولسوال فیض الرحمن حیدری پرون مازیګر تعلقانو ښار ته نږدې په غلچکی برید کې وژل شو. اسیر وایي دغه برید کې د ولسوال یو ساتونکی هم وژل شوی او دوه نور ساتونکي یې ټپیان شوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په شمال ختیځ زون کې تخار یو له هغو ولایتونو دی چې وروستیو کې ترې د افغان ځواکونو او طالبانو د خونړیو جګړو راپورونه ورکړل شول. د افغانستان او ایران ترمنځ د هرات خاف د ریل پټلۍ نن رسمن پرانستل شو. په هرات کې زموږ خبریال وایي دغه پروژې د پرانست مراسمو ته د دواړو هیوادونو ولسمشرانو د ویډیو له لارې خبرې کړې او ټاکل شوې چې د دغه لارې په پرانستو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې پیاوړې شي. د دغه پټلۍ له لارې تیر اونۍ د لومړي ځل لپاره په ازمایښتي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. په اورګاډي کې 500 ټنه سیمنټ هرات ته انتقال شول. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له امله د 3000 زیاتو کسانو په مړینې سره یو نوی ریکارډ ټینګ شو. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو هڅې تیزې کړي چې د کوویډ 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین تایید او عملي چارې یې ژر پیل کړي. تمه ده چې امریکایي چارواکي په څو راتلونکو ورځو کې د دغه وایرس په وړاندې د فایزر بیو انټیک واکسین پلي کېدو ته بیړنۍ اجازه ورکړي. دغه واکسین چې موثریت یې په سلو کې څه باندې نوي ښودل شوی د لومړي ځل لپاره د سه بل ورځ راهیسې په بریتانیا کې تطبیق کیږي. په متحده ایالاتونو کې پر کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 14 میلیونو او د مړو شمیر نږدې 3 لکو ته رسیدلی. په داسې حال کې چې مخ پر وړاندې هیوادونو د کوویډ 19 ناروغۍ په وړاندې د واکسین لپاره هڅې تیزې کړې، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش پرون له افریقایي اتحادیه سره په یو آنلاین غونډه کې د واکسین نشنالیزم یا د واکسین ملتپالنې په وړاندې خبرداري ورکړ. او روسای خبر هم دا چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن زوی هنټر پرون وویل چې له مالی څخه د احتمالي سرغړونو په خاطر څیړنې پیل شوی. دا مسله ښایي د راتلونکو ادارې لپاره پر یوې سیاسي موضوع بدله شي. د هغه اعلامیه لمخه چې د هنټر د پلار د ولسمشری انتقالي ټیم خبره کړي، نو موړی ویلي چې فدرالي څارنوالانو د د مالی چارو په اړه پلټنه پیل کړي. هنټر ویلي دای ډاډه دی چې په دې اړه مسلکی او بې پرې څېړنه به وخی چې د قانون او مقرراتو سره سم خپل مالی چارې سمبال کړي دي. د امریکا د ولسمشری له انتخاباتو مخکې کمپاینونو کې پر بایدن ډیر انتقاد په تیره بیا له اوکراین او چین سره د هغه د زوی د سوداګریزو اړیکو له اړخه وو. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. نن د هرات خواف ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ رسمن پرانستل سوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه وایي
تکمیل شدن این پروژه مهم نشانه بارز اراده ملی هر دو کشور و محصول زحمات شباروزی و جانفشانی های مسئولین این پروژه مهم است.
د ننګرهار د یو خصوصي تلویزیون د خبريالي ملال میوند وژنې په خبرګون کې د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ټولنې مشر مجیب خلوتګر داس وای
متاسفانه په افغانستان کې وضعیت یو حالت ته رسیدلې دي چې هغه کسان چې خپل غږ راپورته کوي دوی جوان وکي.
په دې خبرونه کې نور راپورنه هم اوریدلی سي او په دوهم نیمه کې د مخکښو ښځو نیوز پروګرام در تخبريږي. را سره اوسئ. ورسو ته خبرونه د سر موضوع ته. نن د هرات خواف ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ رسمن پرانستل سو. په دې پرانست غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دغه ورځ د دواړو هیوادونو لپاره تاریخي یاد کړه. نوموړي وویل د دا ډول پروژه عملي کول د دواړو هیوادونو د ښه همکاري او ښکارندوی کوي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل چې دغه همکاري به په راتلونکي کې لا پیاوړی شي. په دې اړه نور تفصیل خاطر پردیس راګوي چې هم د اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. پردیس خبرونه ته شرغله.
سلامونه تاسو ته ډیره زیاته مننه. نن د هرات خواف ترمنځ د وسپنې پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ رسمي پرانیسته وشوه. په دغه پرانیست غونډه کې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو ترڅنګ یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون درلود. په لومړي پړاو کې د ایران ولسمشر د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته بلنه ورکړه چې د خپل هغه پرانیسته وینا وکړي. محمد اشرف غنی د دې مراسمو په پرانیست وینا کې وویل چې دا ورځ د دواړو هیوادونو لپاره ډیره تاریخي ورځ ده. هغه وویل
تکمیل شدن این پروژه مهم با وجود محدودیت های
دوی د دې پروژې عملی کول سره له کورونا وایرس د خبرېدو سره چې دواړو هیوادونو کې کورونا خبره شوې ده د دې ښکارندوی کوي چې دواړو هیوادونو له بل سره ډیره قوي همکاري لري او د قوي همکاري او اراده لا هم پیوړ کیدونکې ده. او په دې پروژه کې چې چا کار کړي د هغوی د ژمنتیا ښکارندوی کوي. جمهور رئیس وویل ایران له افغانستان سره د سوداګریزو اړیکو ترڅنګ فرهنګي ټولنیز او داسې نورې اړیکې هم لري. هغه وویل د دې پروژې له پرانیست سره به دواړه هیوادونه له یو بل سره سوداګریزي راکړې ورکړې لا پراخې کړي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل دا ورځ د افغانانو ایرانیانو لپاره ډیره مهمه او اهمیت لرونکې ده. هغه وویل
امروز به عنوان یکی از روزهای
نن د ایران او افغان ولسونو لپاره ډیره تاریخي ورځ ده. دواړه ملکونه د اقتصادي اتصال لپاره تل هڅه کوي. دغه دواړه هیوادونه به ډیرو برخو کې لای له بل سره خپل اړیکې لا ټینګې کړي او دغه اړیکې د زړونو او فرهنګي او همدر ټولنیو اړیکو ل دی لکیږي. خغل روحانی ویل دوړ هیوادونه د خپل اړیکو د لا پیوړتیا لپاره پراتلونکي کې ډیرو هڅو ته ژمن دي. دغه پټلۍ د غوریان ولسوالۍ روزانک لسیمه پیلي کې او د رباتک ربات پیریان تر سیمی پورې په 14 میاشتو کې تکمیل جوړیږي. د دغه پټلې د دوه فازه کارونه چې 25 کیلومتر کېږي په خوا جوړ شوی و. د خواف هرات پټلې بشپړ اوږدوالی 225 کیلومتر ده چې افغانستان د ایران ترکیه له لارې له اروپا سره نښلوي. بله
دغه مننه کوم خاطر پردیس وی چې د هرات خواف ترمنز د اوسپنې پټلۍ د ترمنز د رسمن پرنستل کېدو په اړه جزئیات راکول زموږ خبرونه ده مالري.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غلازه د ایرادیو لري او سورځون ننګرهار ته چیري چې د یو خصوصي ټلویزیون د خبريالي ملال میوند جنازې مراسم شي وړاندې تر سره سول. دغه مراسم ته زموږ همکار سهارګل امیرزی ورغلی وو. د ملال د کورنۍ د غړو او د غرز د ننګرهار له چارواکو سره ژغیدلې دی. پر دې موضوع نور جزئیات به لدنه وورو. سهارګل امیرزی خبرونه ته شرغلی ک تاسو راته وایس نور چې په دې د جنازه تر سره سول په دې مراسمو کې د ملالی میوند کورنۍ غړو څویل او آیا چارواکي هم راغلي و؟ هغه هم تازه ویناوي درلودې که څنګه؟
او شیبه وړاندې د ملالی میوند او د دې سره د یو بل همکار چې ډریور هم و جنازه تر سره شو. د دواړو جنازه د ننګرهار والی پختل امامت باندې وکړه. په دغه جنازه کې د ننګرهار د والی په شمول ګڼو امنیتي او ملکی چارواکو او همدارنګه د جلال آباد ښار اوسیدونکو او د ملالی میوند او د سره د وژل شوي همکار کورنۍ او ګډون کړی وو. او په دغه جنازې مراسمو کې کتان چې د ننګرهار والی ژمنه وکړه چې په ډیر ژر به د ملالی میوند او د بل همکار د وژونکو په پیژندنه کې به اقدامات تر سره شي او دا به ونیول شي، د قانون منګولو ته به وسپارل شي. او د دې خبره باندې چې دوی په دې اړه باندې ډیر جدي دي، د کته هم مشخصا د کومې ډلې یا چا نوم ونه خسته چې چا وژل، خو ویل چې هغه څوک دغه خلک وژني چې په تیر کې هم تعلیم یافته خلک وژلي وو، دولتي کسانی وژلي وو. د دې په خبره باندې چې دا د افغانستان د دښمنانو کار دی، خو تر څنګ د ملالی میوند پلار چې ژړغونه وو هیڅ د خبرو کولو تابع نه درلود. خو بیا هم د ننګرهار والی ته په خپلو خبرو کې وویل چې هر ډول چې کیږي د ملالی میوند وژونکي غواړي، قاتلین غواړي، او په دې اړه باندې غوښتنه وکړه چې ولایتي اداره به جدي اقدامات تر سره کړي. د ډاډ ورکړ چې د ملالی میوند په څیر باندې نورې ملالی هم لري چې دغه ډګر ته راووزي، کار به وکړي. او خو وژونکي غواړي یو پیس ډول بخون کې نه ده.
ډیره زیاته مننه کوم سهارګل امیرزی ول ننګرهار ولایت خیر راپور ورکوي چې هلته د خصوصي ټلویزیون د وژل شوی خبريالي ملالی میوند جنازې مراسم شي وړاندې تر سره سول. کوم ودان پم دې تړاو راځو دې ته چې د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې رئیس مجیب خلواتګر وایي د انعکاس رادیو ټلویزیون ویاند او مدني فعال ملالی میوند د خلکو ژغ او چتوا او د دې هیواد د دښمنانو لخوا هغه غلیس و. شغلي خلواتګر نوریاس نوری سره د مرکه په پایل کې پدې اړه چې څه فکر کوي چې د اغلی میوند وژل کېدو ته شابه د چا لاس وي داسې وویل.
متاسفانه په افغانستان کې وضعیت یو حالت ته رسیدلې دي چې موږ د خلکو او څنګه د نظام دښمنان نه غواړي چې هغه کسان چې خپل غږ راپورته کوي دوی ژوند وکړي. متاسفانه د ملالی خور د شهادت اصلي مخه او اصلی انګیزه دا ده یو باجرات او همدارنګه یو حرفه‌ای خبریاله و. او نه تنها په جلال آباد کې یا په ننګرهار کې یو پیژندل شوی خبریاله و، بلکې ګرد په افغانستان کې او په ځانګړې توګه د خزینه خبریالانو د سکتور په برخه کې یو فعال خبریاله و. خپل غږ د سولې په اړه همدارنګه د هغه ستونزې چې په افغانستان په جامه پټولنه کې موجود و، د هغه باندې همیشه وګګیدنو
د خلوتګر صاحب تاسو وایئ چې دغه غږ پورته کوو خلوتګر صاحب دغه غږ څوک غلی کوي
زه فکر کوم هغه کسان چې د افغانستان پرمختګ نه غواړي دوی د طالبانو په چتر کې هم راضي دوی د داعش په چتر کې هم راضي او د زینو نورو اجتماعي او ټولنیزو مخالفو قواو په دله کې راضي زه فکر کوم هغه کسان چې اوس غواړي خپل ژبې چوپ وساتي او دوی غواړي څه نه وایي څه دوی مسؤول دي کنه دوی اصلي مسؤول دي
دغه پیښه نوې پیښه شوې ده اوس بل هر لوري د دغه پیښې غندنه کیږي په دغه غندنو باندې کوم شی لاسته راځي کنه که څه هم د ژورنالیستانو د امنیت ساتل خو به ګران کار وي حداقل نشي کولی چې عاملانو په موندلو کې جدي هڅې وکړي چې د دغه ډول وژنو تر شا څوک دي په یوه میاشت کې تقریبا درې خبریالان وژل کیږي من جمله د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي چې په هلمند کې ووژل شو له هغه مخکې د طلوع ټلویزیون پخوانی خبریال چې په کابل کې ووژل شو ولې دغه سلسله که داسې دوام وکړي په افغانستان کې به د رسنیو وضعیت تاسو څه ډول وینئ
متاسفانه حکومت پاتې راغلی دي خو دوه کارونه کولی شي چې د افغانستان امنیتي ارګانونه وکړي همدارنګه عدلي او قضایي ارګانونه وکړي دوی دومره توانایي او ځواک لري چې دغه دوسیې وڅېړي او هغه کسان چې د دغه دوسیې عاملان دي دوی قانون منګلو ته وسپاري دوی دغه توان لري همدارنګه بل کار د خبریالانو او د ځانګړي خبریالانو چې خزینه خبریالان پکې راځي او په خطرناکو ځایونو کې دوی کار کوي دوی افغانستان امنیتي ارګانونه دومره توان لري چې دوی دپاره خوندي د کار وضعیت برابر کړي زه فکر کوم دا د افغانستان د دولت وظیفه هم ده او دندې هم ده او دا کار باید وکړي دا غندلې خو مونږ احساسي مسله ده چې مونږ خپل احساس وړاندې کوو خو دا زه فکر کوم ډیر مفید نه ده ډیر مهم مسله ده چې د رسنیو له لارې د رسنیو د نهادونو له لارې باید دا غږ پورته سي او دولت یو رقم باید تر فشار لاندې راوړي چې د خبریالانو خوندیتوب تامین وکړي
د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ټولنې مشر موجیب خلوتګر و په همدې حال کې کابل ته ورزو چیرې چې ولسمشر مانی او د ملي مصالحې عالی شورا هم د ملالی میوند پر وژنه خبرګون شو دلې دی ل اجمل تورمنس خبي وورو چې ل کابل سټوډیو څخه را سره د ټلیفون پر کښ دی تورمنس خبرونه تشرغله
مننه په ننګرهار کې د نیکاس تلویزیون د خبرونو د چلون کې او خبريالي ملالی میوند د وژل کېدو په خبرګون ارګ په وی اعلان کې ویلي چې جمهور رئیس غنی د دې بریډ د سخت غندلو پر مهال ویل زموږ رسنۍ او خبري اعلان چې په سخت شرایطو کې د هواد سیمې او نړۍ له حالات څخه د خلکو د خبرولو په موخه کار کوي پر دوی بریډونه بشري ضد جنایت او نه بخونکو عمل دي په اعلان کې د جمهور رئیس غنی په حواله دا هم ویل شوی چې د جهل او وحشت لارویان دغه وړ وحشیانه بریډونه په ترسره کول سره د بیان ازادي چې د اساسي قانون د سري حکم په بربنسټ د افغانانو مسالم حق او زموږ د هوادوالو او د رسنۍ فعالانو په ډیرو کې خونو او قربانیو ترلاسه شوی لاسته راوړل ده نشي محدود او حکومت په ټول توان ساتن یو پالن انسجمن ده در پیلمې کې دا هم ویل شوی چې خغلی غنی د دې پیښې د تړنې او د قانون منګول ته د وژونکو د سپارلو امر کړی ده د مصالحې علي شورا رئیس عبد الله هم په ویلامې کې دا بریټ د بیان په ازادۍ بریټ ګڼلې ده خغلی عبد الله ویلي د افغانستان دښمنان نشي کولای چې په دې ډول بریډونو سره د افغانستان د خلکو رسا غږغلې کړی خو خبره دا د دې خونه کوي چې دښمن د افغانستان سالنی واقعیتونو او دروخان راتلونکو لپاره د افغانانو له هڅو څومره ویره لري د نیکاس رادیو تلویزیون خبریاله ملاله میوندې د او دغه موټر چلونکي نن سهار په توریستي بریډ کې وشل د پیخ مسولیت تر اوسه چا نه دی منلې ټاکل شوی چې په افغانستان کې درسنیو ملاتړي بنسټونو نن په کابل کې په دې تړاو یو خبري غونډه هم ولري د تیرې وی میاشتې راهیسې دا دریم خبریال دی چې په افغانستان کې وشل کیږي په هلمند کې د ازادۍ رادیو خبریال ایډیاس دی په کابل کې د تلو نیوز د سیاسي خبرونو په خانه چلوونکي یماس یاوش او اوس هم ملاله میوان مخکې هم دا وژنې په کور دننه او نړیواله کچه غندل شوې دي همداونه په افغانستان کې د روپۍ ټولو نغړو هیوادونو او د امریکا په ګډون د استرالیا کاناډا سفیرانو او د ناتو استازي له واستوالو طالبانو وغوښتل چې په دې هیواد کې د دفي وژنې ودروي باندې فری بجانه
ډېر زړه مننه کوم اجمل تورمن دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري تر ویلاند وقفه وروسته به ورو
د د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان اقتصادي خبرونه ته ورسو چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
د درې څلوېښت کیلومتر په اوږدوالي نن د خواف هرات د ریل پټلۍ د څلورم فاز د جوړېدو کار پیل شو. د هرات ولایت د ریل پټلۍ رئیس انجینر صداقه علیزي ازادي راډیو ته وویل چې او د روبات پریان تر سیمې به په څوارلسو میاشتو کې جوړ سي. د ښاغلي علیزي په خبره له دې وړاندې د دغې پټلۍ د دو فازو کارونه چې دوه شپېته کیلومتره کېږي جوړ سوي دي، خو ښاغلي علیزي ونه ویل چې د دغې پټلۍ دریم فاز کارونه به کله پیلېږي. د خواف هرات پټلۍ بشپړ اوږدوالی 225 کیلومتره ده چې افغانستان د ایران ترکیې له لارې له اروپا سره نښلوي. په بلخ ولایت کې په کلنی ډول 10 میلیونه زیات چرګوړي تولیدیږي. د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت وین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د چرګانو په فارمونو باندې له 15 میلیونه ډالرو زیاته پانګونه شوې. ښاغلی رستمی زیاتوي چې دمګړۍ په بلخ کې شاوخوا 1000 واړه او لوی د چرګانو فارمونه فعالیت لري چې په ورځني ډول 15 میلیونه ټنه غوښه مارکیټ ته وړاندې کوي. په دغه ولایت کې په کلنی ډول 6 میلیونه زیات د چرګوړیو هګۍ تولیدیږي چې له بلخ سربیره یو شمیر ولایتونو ته هم صادریږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ، 1 یورو 2 افغانۍ لس پله، 1 سعودي ریال 0.25 پله، 0 ایرانی تومان 3 افغانۍ 0.25 پله، 0 هندی روپی 1040 افغانۍ او 0 پاکستانی روپی 1480 افغانۍ.
مننه کوم دوستانو چې تر دې معلومات مو خبرونه را سره تعقیب کړه. د اقتصادي خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی شئ، پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس به نړیواله موضوع را واخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر جو بایدن د زوی تحقیقات پیل سوي دي. د یو شمېر راپورونو لمخې دا تحقیقات د تجارتي مالیاتو په برخه کې دي او په دې اړه دي چې کله جو بایدن د باراک اوباما په وخت مرستیال ولسمشر و، زوی هانټر بایدن په اوکراین کې د انرژي د وی کمپنی په بورس کې شامل شوی و چې د لګیدلې تور لمخې لواک څخه ګټه خسته ده. احمد شیبر په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر جو بایدن زوی هانټر بایدن وای له د څخه د مالیاتو د سرغړونو تحقیقات پیل شوې دي. دا ښکاري چې دا د راتلونکو ادارې لپاره یو سیاسي مسأله ده. هانټر بایدن په یو بیان کې چې د پلار ته د ولسمشر د لیشتېدو د واک ډلې خبر کړی دی، ویل دي چې فدرالي څارنوالان د مالیاتو د چارو تحقیقات کوي. په دې بیان کې راغلي دي چې دا مسله جدي کني او ډاډه دی چې د مالیاتو د ورکړې په برخه کې په قانوني او مناسب ډول چلند کړی دی. هانټر وای چې دی له دې تحقیقاتو د ډسمبر په 8مه خبر شو، خو نه پوهېده چې په کومو برخو کې به پوښتنې کېشي. د راپور له مخې دا تحقیقات د 2013 کال په وروستیو کې پیل شوي وو. په دلاویر کې د فدرالي تحقیقاتو موضوع په داسې وخت کې افشا شوې ده چې د راتلونکو ولسمشر لپاره په زړه پورې وخت نه دی، ځکه چې د نوي لوی څارنوال د غوره کېدو وخت دی چې بیا به هم دا څارنوال دغه دوسیه څاري. د تحقیقاتو پر مهال به شاید دا قضیه د جمهوري غوښتونکو لپاره د ولسمشۍ په راتلونکي دوره کې د سیاسي فوټبال په یو ډګر بدل شي. د ولسمشۍ د انتخاباتو پر مهال ډونالد ټرمپ او ډیرو جمهوري غوښتونکو پر هانټر بایدن انتقادونه کول، په ځانګړي ډول په اوکراین او چین کې د هغه وخت پر تجارتي اړیکو چې د پلار د واک پر مهال یې لرل. پلار یې هغه وخت مرستیال ولسمشر و. د بایدن د واک د لیش ټیم ویلي دي چې منتخب ولسمشر په خپل زوی ډیر ویاړي او هغه په وروستیو میاشتو کې په بیلابیلو ډولونو د شخصي بریدونو په ګډون له سختو ګواښونو سره مبارزه کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
بیرته افغانستان ته راځو او د غزنی ولایت د غزنی مرکز ته له ولسوالۍ او لري پرتو سیمو څخه کډسی وی کډوال وی په بد حالت کې ژوند کوي. د دوی په خبره د خوړو او د سون موادو لکمش سره مخامخ دي، خو هیڅ اور سره مرسته نه کوي. دوی له حکومت او خیریه موسسو څخه د مرستو غوښتنه لري. حبیب رحمان تاثیر پاړه راپور کوي.
دا غیر قسم ده ته چې تاسو خو څه به په مخابره کې دوه ورځې ماته ځلسه ټوډې نه وې سر کړې نو
دا مېمنه ده. مېمنه د غزنی ښار ته چیرمه په علي لالا سیمه کې په یو زاړه او کندواله سرای کې خپل واتو اولادونو او ناروغ میړه سره ووسی. دا کورنۍ په داسې خونه کې ژوند کوي چې کړکۍ هندارې نه لري. دا سرای په یو کونج کې کثافات پراته دي، تر لسو پورې چرګې چرګان پکې ګرځي. په یوه وچه ونه پورې په ځنځیر سپای تړلی. دغه کورنۍ د جګړو له امله له اندړو ولسوالۍ څخه دلته راکډه سوې ده. میمنه وایي تر اوسه پورې په دې سړه هوا کې په کیژدۍ کې اوسېده، خو له څو ورځو څخه دغه زاړه سرای ته راکډه سوې ده. میمنه وایي ژوند یې ستونزمن دی، اولادونه ورپسې دي، تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. دا له دولت او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. میمنه وایي د نورو خلکو له کورنو یو څه راټولوي، اولادونه او ځان په ساتي. دا یوازې میمنه نه ده چې کډوالۍ، جګړو او بېوزلۍ ترې هر څه اخیستي، بلکې په غزنی کې زرګونه داسې نورې کورنۍ هم اوسي. جمیله بله کډواله ده. هغه په یوه سړه او باراني ورځ د غزنی د کډوالو چارو د ریاست مخې ته د مرستې په تمه ولاړه ده. دا وایي له خوګیانو ولسوالۍ څخه د غزنی مرکز ته له جګړو راکډه سوې شپږ تنه اولادونه راپسې دي. کونډه یمه، میړه مې د جګړې تورې بلا خوړلی.
ماشومان را پاتې دي، کور مې همسایه یمه، خانه نه لرم، کرایه ورکوم. دي مرسته ده، مرسته غواړم چې اولادو ته مې یو پکار پیدا شي، یو شی، یو سړی مې شهید شوی.
په غزنی کې تر وخت مخکې واورې بارانونه ورېدل او سلزګي زیاتېدل، هغه څه دي چې دغه خلک یې نور هم اندېښمن کړي دي. دغه کډوال وایي له دې امله چې په کورونو کې د خوراک او سون لپاره څه نه لري، ژوند یې خراب او ماشومان یې په ناروغیو اخته سوي. دولت او خیریه موسسې دې راسره مرسته وکړي. دا هغه کسان دي چې تقریبا هر ورځ د نړیوالو مرستندویه موسسو دفترونو ته د مرستې لپاره ورځي. وایي لا هم له دوی سره سژنۍ ژمنۍ مرستې نه دي سوي، خو دولتي چارواکي وایي دوی په تیرو کلونو کې په وار وار له دغه بېوزلو کډوالو سره مرستې کړې او لا هم روانې دي. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاد وایي
دا خبره حقیقت نه لري. موږ سخت کال په زرګونو خلکو سره له هغو ولسونو چې دوی له جګړو چې را بېځایه شوي دي مرستې کړې دي، خپله د حکومت له طریقه او د همکارو موسسو له طریقه، او همدغه مرستې له دغسې جریان لري روانې دي.
جمعزاده زیاتوي کېدای سي ځینې کسان به له دغه مرستو پاته سوي هم وي. د دغه کورنیو زیاته برخه یې د غزنی له دې یک اندړو، ګیرو، ګیلان، رشیدانو، خوګیاڼي، مقور، قرباغ او د ځینو نورو ولسوالیو تر څنګ د مرکز له ځینو سیمو څخه ښار ته د جګړو له امله راکډه سوي دي. د کډوالو چارو ریاست وایي د دغه کډوالو کورنیو شمیر تر 4400 لا هم زیاتې دي، چې ډیری برخه یې غریبي او بېوزلي کورنۍ دي.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو ل آزادی رادیو.
دوستانو لکه څنګه چې په دې اعلان کې مو واردل د ازادي په څپو کې خبرونه هر پنځه مخ پرې ژي چینن یې واردی نن به هم همدا خبرونه ووري او زما همکاران به پرتي بحث وکړي چې په دوهې کې د سولې خبرې څنګه روانې دي او هغه کوم نسبی پرمختګونه چې پکښې سوي دي پر هغه به وژغیږو او ستاسو نظرونه د میلمنو نظرونه به هم په دې خبرونه کې واخلو په دې سره اوس ورسېدو په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقو ته یو ځل بیا اسد الله الدین څخه د مهم خبرونو سره ټکیو
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای پر خبري اعلان بریدونه د بیان ازادي چې په خبري په ډیرو قرباني او ترلاسه شوی نشي غلي کولای خاغلی غنی په خبر پانه کې په جلال آباد کې پر خبريالي ملال میوان برید وحشانه بللی ملال میوان چې د نکاس خصوصي رادیو تلویزیون خبريال وانن سهار خپل موټر چلون کې سره دند ته پر لار او وجل شو تخار کې ځای چارواکي وای د بنګي ولسوال د وسلوالو په وغلچکی بریټ کې وجل شوی د امنی قمندانۍ ویان عبد الخلیل اسیر وای ولسوال فیض الرحمن حیدری پرون مازدیګر طالقانو ته پلار و چې بریټ په وشو بریټ کې د یو ساتونکو هم وجل شوی او دوه نور ټپیان دي د افغانستان او ایران ترمنځ هرات خاف د ریل پټلۍ نن رسمن پرانستل شو په هرات کې زموږ خبريال وای چې دغه پروژه پرانیست مراسم ته تدابیر نیول شوی او د دواړو هیوادونو ولسمشرانو هم ورته وینا درلوده د امریکا په متحده ایالاتونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس له امله د 3000 زیات کسانو په مړینې سره یو نوی ریکارډ ټینګ شو دا په داسې حال کې ده چې چارواکو هڅه تیزه کړې چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین تایید او عملی چارې ژر پیل کړي بلورته د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن زوی هانټر پرون وویل چې لدل مالیه څخه د احتمالي سرغړونو په خاطر تحقیقات کیږي دا مسله خای د راتلونکو ادارې لپاره پر یو سیاسي موضوع بدل شي
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ مخکې تر دې چې د خبرونی اونیز پروګرام ته ورسو یو بل راپور هم لرو لیونی مینې کړم آشنا لبیا باندې سره د دې او نورو غنو مشهور سندرو ویونکي ایوب د ناروغي پر بستر پروت دی کورنۍ د درملنې لپاره ځان به وسګنی اجمل تورمن په دې راپور کې د نوموړي ناروغ صورت پښتلې دی په ګډه به وور
لیونی مینې کړم آشنا د بیا باندې سره پری دې چګر زم لیونه پغرو
د افغان موسیقي یو لوی هستی خو بي وسه او بیمار د مینې سندربول ایوب چې ل درنوي مینوال یې ورته ایوب صدوي د نګدي نه هو لسی جوړ دی او ل دیر لاس کلنې ل موسیقي سره پاتې شوی دی
وسرات غرونا غړمونا کار دین محالونا
نو موري چې ډیر شمیر ځوان هنرمندان په خو ودرول اوس خپل د امسا او نور په مرسته دريږي او قدم اخلي د افغان موسیقي دا ویړلې سیره په غوګونو سم نشي اوریدلې او فکری توازن یې هم للا سور کړي د سندرغاړي ایوب لور سیما ګل د خپل پلار تیرې خاطرې یادوي د بیوسي اوخ کې تویوي او د درملنې لپاره یې تمراستي وخت نه کوي
لار خطبه کړی پلار پس لیونه شو یو دغه مې د سوزي لیکور چې ورته ګورم زه اوس غواړم چې بس مې نه رسېږي چې شي وکم دیته پلار مور خطا ست پته چې پلار مور چیشته وای
کایحان ایوب
اوس را تغرونا غړنګونا
دای د ایوب استاد مسیده کایحان چې خپل هم سندرغاړې دی وای کله چې مافیلونو کې خلک ورنه د ایوب استاد سندرې غواړي ویاړي
نو بس زما دغه کوشش ده چې بس د دوی امه قانون ژوندې اوسې او نر نه خو دوی پاتې دي فعلاً
د ختیځو هنرمندانو د ټولنې مشر کمینګل وای له سندرغاړي ایوب سره لازم امرسته نه ده شوی
د وزارت نه موږ دا هله کوم چې د هنرمندانو دی د دې وطن دی وګړي په صفات باندې ته ومني پلاټ فرهنګ باندې د یو استاد چیس نه یو سره ماته د وظیفه راکی زما غزامون ته مسیانو ته بموي نو مرسته باید ور سره وشي زما ته یو استاد نه ډیرو نرمندان دی
ایوب استاد اوس په جلال آباد کې د خپل وراره سره ژوند کوي د دوه لونی لري دوه زامن هم درلودل یو زوی مړ او بلی تره تم ده. لونی په پیښور کې واده دي، خو کله کله د پلار پوښتنې ته له تورخم راوړي.
مخکخی خزی
السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیو او اف ام سل اشاریه پنځه دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکشي شدي پروګرام لرو چې زملالی بشری پر مخ وړم. په دې پروګرام کې به زموږ سره نن شکریا جلالزی میلمنوي. شکریا جلالزی د وردګو د جغتو اصلي اوسیدونکي ده. په کابل پوهنتون کې د اقتصاد په پوهنځي کې درس ویلې دي او په کابل پوهنتون کې ماستری کړې ده. دا شاعري هم کوي او د شعر یو کتاب یې هم چاپ ته تیار کړی دی. د شکریا جلالزی تر څنګ نجیبه آریان هم نن په دې پروګرام کې زموږ سره وصل کیږي. نجیبه آریان د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه ده، ماستری جریان لري، د فلسفې په برخه کې په بانو تلویزیون کې، زن تلویزیون کې، شیبه رادیو او ملی رادیو کې نطاقه و. همدارز د دې پروګرام یو بل میلمنه شیبه سعادت ته چې د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو څخه فارغه سوې ده، اوس په قضا او سارنوالۍ کې ماستری کوي او د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي. په دې پروګرام کې برخه اخلي، زموږ میلمنې به وي. اوس هم شکریا جلالزی له موږ سره وصل سوې ده. شکریا جانې، شرغ لاس پروګرام ته سلامونه میومنی.
سلامونه نیکی لی تاسو ته، قدرمنو اوریدونکو او د ازادۍ رادیو قدرمنو کارکوونکو ته
ژوندۍ اوسئ. شکریا جانې، لکه تاسو ته چې به معلومه وي، نن د ملګرو ملتونو نوی راپور خپور سو. له افغان چارواکو څخه ملګرو ملتونو غوښتي دي چې عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ښځو او نجونو ته دې زمینه برابره سي. په دې راپور کې همداراز راغلی دي چې د افغانستان عدلي سیستم ښځو او نجونو ته عدالت نور کوي او تاوتریخوالي کوونکي ډیری وختونه نه مجازات کیږي او له همدې کبله ښځې له تاوتریخوالي شکایت نه کوي. پر دې موضوع به هم له تاسو سره خبرې کوو. لمړی به ستاسو د خپلو لاسترراوړنو په اړه ستاسو سره خبرې وکم. تاسو د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغه سوي یاست او همداراز شاعري هم کوي. ستاسو د شاعري موضوعات پر کومو ټکو تر ډیره راڅرخي؟
ډیره زیاته مننه. مخکې له دې نه چې زه خپل ماستري د مالي اقتصاد کې واخلم، چون دردیدل ما د خپل ټولنې د وضعیت نه، د خپل خلکو د محرومیت نه، د بیوزلۍ نه، نو ما شعر لیکلو او اکثره شعرونه غزل دي او هغه کې همدغه د خپل هیواد د خلکو درد راغلی ده. ډیری همدارې چې تعلیم ته خلک تشویق کړي دي، سولې ته تشویق کړي دي او ډیر متمرکز د افغانستان په حالاتو دي چې څنګه د دې حالاتو نه ووځو. اما کله چې ما په یو بله برخه کې، یعنی مالي اقتصاد کې، کله چې ما ماسټري وخت، زما ذهنیت دا و چې که زه هر څومره ښه شعر ولیکم، باوجود دوچ پیغام بلري د خلکو په ذهن به تاثیر وکړي، ولې ډیر اړتیا عملی کار ته ده. تر څو چې عملی کار ونه شي په ټولنه کې، د عملی نتایجو او تغییراتو دپاره هلې ځلې ونه شي، که هر څومره ښه شعر هم وي، شاید ذهنیت د هغې د اورېدو یا هغې د درک دپاره ډیر آماده نه وي. نو تقریبا درې کاله کېږي چې ما نور شعر نه ده لیکلی، البته یوازې ډیر کم غزل مې لیکلي دي. او ډیره په دې د وومن ډیولاپمنت بخش کې، یعنی ښځو ته د پرمختیايي پروګرامونو بخش کې ډیره مصروفه یم.
تاسو د همغږي او پراختیا موسسه لري، د دې موسسې تاسو رئیس یاست. د حرفوي زده کړو په برخه کې که یو څه معلومات راکړئ چې تاسو یې خلکو ته ورکوي او همدارز د بیوزلو سره مرسته کوي، دا څه ډول مرستې وي؟
مننه. زما شخصي ذهنیت هم دا او د ټولنې واقعیتونه هم دا دي چې کله اقتصادي وده رانه شي او یو څوک د اقتصاد په لحاظ پیاوړی نشي، حمایت نشي، په پښو نه درېږي، دغه نور ستونزې حل کول به ډېر مشکل وي. نو د دې لپاره چې یو مېرمن خپل ستونزې په خپل باندې حل کړي، نه تنها خپل ستونزې بلکې د خپل ټولنې، د خپل فامیل، تر څو چې د ټولنې ارزښت هم په ټولنه کې د غخزي ارزښت هم په ټولنه کې جوړ شي او په عین زمان کې هغه خپل توانمندي ثابت کړي په یو ټولنه کې په یو کورنۍ کې. نو د دې لپاره لازم ده چې دوی یو څه زده کړي او د هغه زده کړې په مټه باندې دوی یو ثابت یا پایدار عاید ولري. نو د دې لپاره موږ فکر کوو چې هغه میرمنې چې سنی اوس لوړ ده او دوی نشي کولی چې د اول سن نه مکتب شروع کړي، باوجود د دې چې موږ د سوادموزي پروګرامونه په څنګ کې د ټولو حرفه زده کړو ورسره لرو، موږ وغوښتل چې دوی باید یو حرفه زده کړي. دغه حرفه کېدای شي چې دوی هم خپلې کورنۍ ته پرې عاید وګټي، هم خپله ټولنه حمایت کړي، او تر ټولو مهمه دا ده چې بعضې نور اساسي حقونه چې ښځې هغې لپاره ډېر ضرورت لري، لکه صحي خدماتو ته لاسرسی ده، یا مثلا د عدالت موضوع تاسو یاده کړله، یا د تعلیم او تربیې موضوع ده. نو دوی کولی شي چې د دې عاید په واسطه باندې بیا خپلې کورنۍ حمایت کړي، خپل ځان سپورټ کړي. نو د دې وجې نه موږ حرفه ای زده کړې په مختلفو برخو کې په زرګونو ښځو ته برابرې کړي دي. او دوم بخش ته مرستو چې د دې اساسا دا دوه بخش لري، یو بخش هغه و چې د بې ځایه شویو کډوالو مخصوصا هغه کورنۍ سره چې ښځې د هغې سرپرستي لري یا ښځې کونډې دي یتیمان ورته غواړي دي، نو دا کومکونه اکثره د هغې سره کېدل. خو کله چې کورونا راغله افغانستان ته، دنیا ته یعنې افغانستان یې وځپلو، نو بیا اکثره انکشافي پروګرامونه د کورونا وایروس د وجې نه ودرېدل، او اکثره ډونرانو د افغانستان لپاره مرسته کوونکو تصمیم ونیو چې د انکشافي برخې بودیجه چې ریفاند نه شي بیرته ونګرځي هغې ملکونو ته او په افغانستان کې مصرف شي. نو دوی خپله بودیجه اقتصاد کړه د خلکو سره، مخصوصا د هغه خلکو سره چې اقتصادي ستونزې لري، دا بجټ یې ته ځانګړې کړه. نو د همدې وجې نه موږ کابل کې شاوخوا د 100,000 کورنۍ سره د ملل متحد په مالي مرسته باندې د خوړو او د نغدو مرستو بسې کومکي بسې ویشلې دي، چې په دې کې میرمنې په یوه لوړه فیصدي برخمنې شوې دي، او اکثره هغه میرمنې چې دي دغه کومکونو ته اړتیا درلودله، لکه څنګه چې ما مخکې یاده کړله چې یا د کورنۍ سرپرستي لري یا مالونو مایوب لري کورونو کې، یا مواد مخدر د دوی روزي ګټونکي، یا د کور کوم ډوډۍ راوړونکي یا کارکوونکي چې پیروګ دي وي، دغه کسان چې مظلوم دي، مستحق دي او د اقتصادي فکر سره مخ دي د کوشش شوي دي.
ډیره زیاته مننه شکریه جانی. اوریدونکو تاسو د شکریه جلالزی خبري واوریدې. شکریه جلالزی د وردګو د جغتو اصلي اوسیدونکو ده، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغه سوی ده، په مالی برخه کې د کابل پوهنتون څخه ماستری کړې ده، دا شاعري هم کوي او د شعر یو کتاب یې هم چاپ ته تیار سوی دي. دا به هم یاد کړم چې د چک جمهوریت څخه د میړانې یا شجاعت د سرو زرو میډال هم اخیستی دي. همدارس شکریه جلالزی د همژغی او پراختیا موسسې رئیس ده. اوس هم ورځو نجیبه آرین ته چې زموږ د دې خبرونې دوهمه میلمنه ده. نجیبه آرین د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه سوی ده او اوس هم د ماستری دوام لري د فلسفه په برخه کې په بانو تلویزیون، ځان تلویزیون، شیبه رادیو او ملی رادیو کې د نطاق په توګه دنده هم ترسره کړې ده. نجیبه جانې خبرونې ته ښه راغلاست. تاسو د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه سوی یاست او اوس د ماستری په جریان کې تاسو هم کار کوئ. مخکې تاسو نطاقي هم کړی د شیبه رادیو او د ځینو نورو تلویزیونونو سره، په داسې حال کې چې تاسو زده کړې هم جریان لري او تاسو په همدې حال کې کار هم کوئ، دا څومره یو ستونزمنه مرحله وي؟
برخه نشته چې زکه په جریان کې کار کول کله یوې خوا ستونزمنه مرحله ده، ځکه چې هم باید زکه ته پاملرنه وشي او تر څنګ یې باید کار هم په سمه توګه پرمخ لاړ شي. نو ستونزمن کار دی خو تر څنګ یې بیا ګټور هم دی، ځکه چې کاري تجربې په برخه کې انسان سره ډېره مرسته کوي. هغه څه چې په تیوریکي لحاظ وایي هغه کولی شي چې په عملي ډګر کې پلی کړي. یعنې کله چې یو زده کوونکی په عین د دې وخت کې چې زده کړه ترسره کوي هغه کار هم کوي، نو دوه ګټې کوي، هم تیوري زده کوي او هم عملي ډګر کې هغه پلی کوي. او کله چې وروسته له فراغت په کامل یا بشپړ ډول راوځي د عمل میدان ته، نو هغه وخت دواړه قدرتونه یې ځواکونه ورسره شته چې هم په تیوري پورې دي او هم په عمل.
مننه نجیبه جانې. بل پښتنه مې دا کوله چې تاسو د پوهنې وزارت ویاند هم یاست. په دغه وزارت کې د پرون راهیسې اعلامیه خپره سوې و چې د لومړي څخه تر دریم ټولګي پورې به کوچنیان نور په جماعتونو کې زده کړې کوي. دا اوس زموږ دپاره یوه ښه موقع ده چې تاسو زموږ اورېدونکو ته په دې اړه یو څه معلومات ورکړئ چې دا اوس څنګه پروسه ده.
ډېره زیاته مننه چې تاسو دې ټکي ته اشاره وکړله. لومړی باید دا تصحیح کړم چې موږ په ټولو زده کوونکو دا سیستم نه پلی کوو چې هغوی به ځي جوماتونو ته. یاده چې موږ ښوونځي له اول نه تر دریم ټولګي پورې انتقال کړل جوماتونو ته. موږ په هغو لرې پرتو سیمو کې چې ښوونځیو ته لاسرسی نه لرو او زده کوونکي عملاً نشي کولای چې په فزیکي ډول ښوونځیو ته لاړ شي او هلته زده کړي وکړي، هلته موږ د بدیل لاره دا ده چې جوماتونه په تعلیمي او تربیتي محیطونو رابدل کړو. خو د پوهنې وزارت نصاب پکې پلی کړو، یعنې هغه مضامین چې په ښوونځیو کې درس ورکول کېږي هغه په هماغو جوماتونو کې چې هلته د ښوونځي ته لاسرسی د امکان نه لري خبره ده، هلته شاګردان یا زده کوونکي کولی شي لاړ شي له اول تر دریم ټولګي خپلې زده کړې هلته بشپړې کړي. ښوونکي به ورته پوهنې وزارت لیږي او نصاب به د پوهنې وزارت تطبیقیږي. ټول هغه مضامین چې په ښوونځیو کې تدریس کېږي هغه به هلته هم تدریس کېږي او دوی په درس کې به هیڅ ډول فرق نه وي. دا پرېکړه یوازې د دې لپاره ده چې هغه ماشوم چې په یو لرې پرته سیمه کې ژوند کوي او ښوونځي ته لاسرسی نه لري او دا د عمر له لحاظ نه هم دا توانایي نه لري چې له یوې سیمې بلې سیمې ته لاړ شي ښوونځي لپاره، نو بدیل لاره دا ده. موږ د ښوونځیو په ودانیو هم کار روان د پروژې په دې برخه کې شته چې موږ غواړو نوې ودانۍ جوړې کړو. خو تیر کې چې کوم ښوونځي جوړ شوي هغه وخت کې د نفوسو تراکم ته پام نه دی شوی او په همدې اساس په ځینو کلیو کې ښوونځي نشته، په ځینو کې دوه ښوونځي دي یا په ځینو کې حتی په دریم کلیو کې هم ښوونځي نه لرو. نو ځکه دغه د حل لارې لپاره مناسب بدیل همدا دی چې موږ په جوماتونو کې له لومړي تر دریم ټولګي پورې دا سیستم چې پخوا هم و پخوا به هم زده کوونکي تلل په جوماتونو کې درس نه لخوا، فرق دا ده چې موږ خپل د معرف سیستم غواړو هلته انتقال کړو. یعنی دا چې هغه زده کوونکي چې په جوماتونو کې له اول نه تر دریمه درس وي خپل نصاب پرې پلی کړو او د خپلو ښوونکو لخوا ورته درس ورکړو. له هغه وروسته تر هغه وخته چې دوی اول دویم او دریم صنف کې درس وي او انتقالي وي څلورم صنف ته، زموږ پروژې به پلي شوي. یا دا چې په هغه سیمو کې به ښوونځي ودان شوي او که چیرې د ښوونځي کمښت سره مخ شو نو دوی د عمر له لحاظ نه د حتی ته رسېدلي چې لږ څه واټن کې بل ښوونځي هلته لاړ شي له څلورم پورته خپل درسو ته دوام ورکړي.
تاسو د مخکښ شدي پروګرام او ری د ازادي رادیو د نجيبه آرین زمر سره پر لیکه ده د نن ورځ دوهمه ملمنه ده. اوس به وګورو چې بل اوریدونکو دی مهرباني وکي ازادي رادیو اوري.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم یاد کړئ او کومه پښتنه لري تاسو کولای شئ چې اوس خپل پښتنه وکي.
نوم خو مې احمد همدرد د لغمان نظر سره پاړی کا کې یو سلام ملمنو ته یو سلام د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته. پښتنه مې دادا اورجان چې دغه کومه علاقې چې د حکومت د ساحې نه خوا دي، یعنی دولت د وسلوالو مخالفو په لاس کې دي، هغه ته د ښځو لپاره کوم کارونه کیږي او که دوی د ملمانه سره معلومات لري که
نه؟
ډېره مننه څنګه دغه پښتنه
ډېره مننه لري ورور څخه. هغه سیمې چې د مخالفینو په ولکه کې دي هلته زموږ هڅه دا ده چې د ښوونځیو ور ونه تړل شي. موږ غواړو چې د پوهنې ور هڅه همیشه خلاص شي او په دې برخه کې موږ هغوی سره په مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول د قومي مشرانو له لارې، د قومي متنفذینو له لارې، یا دا چې د ولایت ادارې له لارې پایډی کې څو اوتل مهاته دا چې هغه وړي انجونې چې سونو سال نظر نه دا د هټ تر رسیدلې چې باید زده کړو ته دوام ورکړي، د هغوی پر مخ د ښوونځي ورونه تړل شي. په دې برخه کې موږ ډېرې هڅې کړې دي او کچېرې مثلا په کومه سیمه کې خدای مکړه داسې پیښه کېږي چې ځینې وخت ویل کېږي چې لشپږم ټولګي پورته د انجونې ښوونځیو ته نه ځي، یا دا چې پابندي پرې لګول کېږي. په دې برخه کې موږ په څو برخو کې کار کوو. یو دا چې د قومي مشرانو له لارې هلې ځلې کوو څو دغه ذهنیت ته تغییر ورکړو. د دې تر څنګ په هغو سیمو کې چې زموږ لاسرسی ورته اسانه وي هلته عامه پوهاوی ترسره کوو چې د انجونو د کم عمر انجونو د ذکر په برخه کې څومره کولای شو اسانتیا رامنځته کړو، څومره کولای شو چې ذهنونه نور هم روښانه کړو.
د سیف دی چلډرن یا د کوچنیانو د ژغورنې ادارې ویل دي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله به ډیری کوچنیان چې تقریبا 10 میلیونه دي دغه شمیر دوی یاد کړی دي چې ډیری نجونې دي هیڅ کله به بیرته ښوونځیو ته ستانه نسي. دغه ستونزه به په افغانستان کې هم وي. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله تاسو کوم تدابیر نیولی دي چې نجونې باید بیرته بیا په ځانګړې توګه نجونې بیرته ښوونځیو ته ستنې سي؟
په دې برخه کې موږ له هغو نهادونو چې موږ سره په دې برخه کې مرسته کوي او همکار دي له هغوی سره په ګډه کار کوو، او د عامې روغتیا وزارت په مرسته چې مثلا هغه کسان چې په دې وایرس اخته کېږي څه ډول کولای شو چې دوی ته یو لنډه موده رخصتي ورکول، هغوی د سبې کبیرې چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د دې تر څنګ هغه کسان چې په دې وایرس اخته شي یو بیرته روغ شوي تر دې دمه کومه مرسته موږ سره دي، هغوی بیرته خپل زده کړو ته دوام ورکړی ده. ولایتونو کې چې دوی پې اخته شوي دي او رخصتي ته تللي او بېرته له رخصتۍ وروسته یې زده کړو ته دوام ورکړی. خو که چېرې موږ داسې یو مورد سره مخ شو چې دوی دغه لنډمهالې یا اوږدمهالې رخصتۍ تللي او هغې نه وروسته نشي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، په دې برخه کې به ځانګړې برنامې ولرو. خو دغه څومره د قرنټین چې موږ درلودل هغه وروسته هم چې بېرته خپلې زده کړې پیل کړلې، داسې کوم ارقام په لاس کې نشته چې ګواکې د دې وایرس له امله څوک چې قرنټیني دوره یې تېره کړي بېرته زده کړو ته نه راستانه شي.
نجیبه جانی، په جنیوا کانفرنس کې نړیوالو له افغانستان څخه وغوښتل چې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه دی ونیسي او همداراز دي انجونو ته زمينه برابر کړي چې شونځي تولاړي سي او خپل زده کړې باید بشپړې کړي. پر اتلونکو کلونو کې ستاسو وزارت په دې اړه څه پلانونه لري چې دغه بنچمارک باید څه ډول دوی پوره کړي؟
په دې برخه کې بیلابیل طرحې شتون لري. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې موږ تاسو ته وایو چې ایا سنتي ټولنه کې ژوند کوو، تر ټولو مهمه مسله دا ده چې ذهنیتونه ته باید بدلون ورکړو. په خاص ډول هغه کسان چې تر دې دمه د انجنیر زده کړه د انجنیر مکتب ته تګ یو نن بولي، په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه دي چې موږ غواړو په راتلونکي کې دا یعنی په راتلونکي کال کې دا ترسره کړو. د تمیز د جندر کمیټې لرو چې هغوی د جندر پالیسیانې هم جوړې کړي دي، او غواړو دغه د ښځو چارو وزارت په مرسته دغه پروګرامونه خپل پلي کړو. او ځکه چې دا انساني میرو ته اړتیا لري، په دې برخه کې باید موږ سټاف ولرو چې موږ کولای شو دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه په کلي کلي کې په هر د افغانستان په هر ګوټ کې ترسره کړو چې دغه ذهنیتونه دې ته اماده کړو، کورنۍ اجازه ورکړي چې نجونې راشي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
مننه نجیبه جانی. اوس هم ورځو یو بل اوریدونکو اخلو. ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او خپل پښتنه وایست؟
عبدالایم له خوست امریکا نه ولیدا خرجان مو سره دا یو پښتنه ده. ما د یو امریکای دغه اکثره ته د مکتبو برکی چې دا کوم قرنټین شي لګیږي نه لګیږي دا معلومات هم دقیق نشته کنه. هم داسې د مکتبو برکی اوس هم دغه وزارت نه مطلب داسې معلومات نشته ورته چې دغه رسخت به ولګېږي نه به ولګېږي، او دا هم ماشومان نن او سبا کې مکتب ته روان دي. نو دقیق معلومات یې نشته، که دقیق معلومات راکوي نو ښه خبره وي.
په خوست ولایت کې هغه سیمې چې سړي دي سړي سیمې دي هلته موږ رخصتي خپلې سیمې دي، او هغه سیمې چې ګرمسی دي هلته رخصتي نه شي اخیستی چې دوی خپل زده کړو ته دوام ورکوي. خوست ولایت چې ده د هغو ولایتونو څخه دی چې ګرمسیره ولسوالۍ پکې ډېرې زیاتې دي، نو هلته موږ دا پروګرام د رخصتۍ نه پلی کوو. دا رخصتۍ پروګرام چې دی سړو سیمو ته ځانګړی شوی ده، او ځکه چې که موږ هلته اوس رخصتۍ ته ځو نو دا د دې لامل کېږي چې د دوی تعلیمي کال ضایع شي. خو که چېرې د کرونا وایرس پېښې مخ په لوړې دوی موږ د عامې روغتیا وزارت سره په دې برخه کې کار کوو او له هغوی څخه سنا او مشورې اخلو، نو هغه صورت کې به موږ خپلې غوښتنې او خپل پیشنهادات او وړاندیزونه د حکومت له رهبرۍ سره شریکوو، او له هغه وروسته چې هره فیصله د حکومت رهبري وکړي هغه به د منلو وړ وي.
نجيبه جان ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه چې د ازادي رادیو سره مخبري وکړي. اوریدونکو تاسو نجيبه آرین اوریده چې د کابل په هنتون د ژورنالیزم څخه فارغ شوې ده. مخکې په بانو تلویزیون ځن تلویزیون شیبه رادیو ملي رادیو کې د نتاقې په توګه دنده تر سره کړې ده. نجيبه آرین همداراز اوس مهال د پوهنې وزارت ویاند ده لدی څخه مننه کوو او تاسو څخه هم چې دې ته مو تلیفونونه را وکړل او خپل پښتني مور څخه وکړي. تر یوې لنډې وقفې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هره اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
بیرته شراغلاس د مخکښ شدي پروګرام اوري د ازادي رادیو د اوس هم زموږ د خبرونه دریم ملمنه شیبه سعادت را سره ده چې دا د ننګرهار په هنتون د حقوق او سیاسي علوم څخه فارغه شوی ده او په قضا او قانونوالي کې ماستری کوي. د شذو د حقوقو لپاره مبارزه کوي او په شپول موسسه کې چې د بشري مرستو مشترکه او منسجمه موسسه ته د حرفوي زده کړو مسؤوله ده. شیبه جان ازادي رادیو ته شرغ لاست
سلامونه لیکي هلي ملاله جان تاسو سره زموږه رادیو او ویډیو کې تاسو د دې کې چې روپا جوړسته چې به تاسو ته مل اکسپرینډ تاسو ته د نړیوال په هم ټول د نړیوال ولایت د شول مرکزي دفتر د جندر یا د پولیس ذکر مسوله
مننه شیباجانی. شیباجانی موږ غواړو چې لمړی ستاسو د موسسې په اړه واورو چې تاسو د حرفوي زده کړو په برخه کې کوم مهم فعالیتونه کوئ.
موږ د شپې موسسې چې په دې سره وکړو فعالیتونه کوي د دینونو پر استبدل شوی دی. زمون موسسه په مختلفو برخو کې البته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی همدارنګ د ښځو لپاره مختلفې حرفوي پروژې رامنځته کړې دي چې د هغې له جملې څخه سوی روغاړم تاسو ته په لنډ ټکو کې بیان کړم. لومړی موږ د 2018 څخه تر 2019 د جون تر اګست پورې یو د ویټي پروګرامونه یعنې د 26 د کړو پروګرامونه موږ د ننګرهار ولایت همدارنګ په څوکرو او ګیسټ د ولسوالۍ کې په کار کې ولې چې په دغه برخه کې موږ مختلف هیلپرز د کړې لکه خیاطي، فارمزي، سنگر او د پدې برخه کې موږ خلکو ته روزنه ورکوله. چې د دې د فجریان کې موږ دغه خزینه او ته مثلا د موږ د دفتر لخوا نه یوازې موږ د ټیم لخوا نه مختلف وخت په وخت باندې مواد ورکول کېدل. دوی به د یو مستقر رهبري لاندې د دې درس زده کول چې دغه حق کورنۍ او زموږ هدف د دې پروژې څخه دا و چې هغه بې ځایه شوې کورنۍ البته د داخلي بې ځایه شوې کورنۍ چې په داسې ډول چې لسمه پورې چې ډېر زیات داخلي جنګونه موږ درلودل چې زیاتره زموږ موږ وځو چې کډوال شو نو د دې په خاطر دغه پروژې کې موږ به دغه حق خلک چې موږ سره کار کول د څلوېښتو ایرو ماده چې څومره افغاني کېدله موږ په دې ته د ترانسپورت او همدارنګ د دې ته د هغه خوراکي مصارف له لپاره به ورکول کېږي. میاشت هر میاشت څنګه پاتې د څلوېښتو ایرو ماده چې څومره افغاني کېدلې دا د موږ میاشتو پروګرام چې موږ سره تقریبا 250 خزینه په دې کې ترانس شو یا درس مو ته ورکړل چې اوس مثلا دغه خزینه ژوندۍ مثالونه موږ هم لرو چې دوی چې دې په خپلو هره برخه کې که خیاطي ده که فارمزي ده که سینګارتون کې ده دوی موږ فعالې دي او همدارنګه کولی شي چې په دې برخه کې خپلو کورنیو ته یو څه یعنې د عاید منبع جوړه کړې ده. دوی او زموږ د دغه پروژې څخه موږ یعنې ژوندۍ مثالونه چې دوی مثلا د خامک له لارې بازار ته وړاندې کوي همدارنګه سینګارتون یې دوی خپل د ځان لپاره دوی بس کړې ده. همدارنګه د خیاطۍ لپاره دوی هم چنان مثلا مختلفو بازار ته ځي کې البته دوی خپل چې کومې خیاطۍ او دغه دي د دې څنګه موږ د اوس مهال چې مثلا په نورستان کې موږ د زغه په بل پروژې لرو په دغه کې هم موږ کولای شو چې یادونه وکړو چې د زیاته موږ د جنډر په برخه کې موږ خلکو سره یعنې زیاتره عامه پوهاوی او ټریننګونه وړاندې کوو چې د یو بل مومن لپاره دی چې په دې کې موږ شپاړس ورکشاپونه لرو یا سیمینارونه لرو چې په دې کې موږ یو څلور شل کسانو ته ټریننګ ورکوو. د ښځینه دی او شپېته کم نارینه دي ځکه نورستان ولایت یو د هغو ولایتونو څخه دی
چه په دې ځکه چې د خود باندې دې زیات شګه کارونه سره کې دوجوبي حدته د هغه خپل حق او حقوق څخه تر اوسه پورې نه خبر دي.
د شیبا سعادت څخه ډیره مننه کوو چې لمر سره په دې پروګرام کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا تاسو سره حاضرېږو. تر بیا مو پر خدای سپارم.